आज व्यू 360 में टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और वीडियो गेम्स की स्क्रीन्स पर घंटों मसरूफ रहने वाले बच्चों और नौजवानों की सेहत कैसे मुतासिर होती है और वालदैन और स्कूल्स स्क्रीन टाइम की आदत खत्म कराने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। स्क्रीन डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स, टीवी, कंप्यूटर्स, आईपैड्स वगैरह आज हर बच्चे की रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक आजकल ये डिवाइसेस 4 माह की उम्र से ही बच्चे की डेली रूटीन का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि 1970 की दिहाई में ये उम्र 4 साल थी। बच्चों के सीखने के अमल में इस टेक्नोलॉजी से इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन इन डिवाइसेस की स्क्रीन पर सर्व किया जाने वाला टाइम या स्क्रीन टाइम जब एक हद से बढ़ जाए तो इससे बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात भी साबित हुए हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुई एक रिसर्च के नतज के मुताबिक स्क्रीन टाइम का ताल्लुक बच्चों की नशोनुमा में होने वाली ताखीर से हो सकता है, लेकिन यह वाद तहकीक नहीं है जो बच्चों पर हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम के मनफी असरात को साबित करती है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मनफी असरात हैं क्या और क्या आज के डिजिटल डिवाइसेस के दौर में इनसे बचना मुमकिन है। सोशल मीडिया के आने से स्क्रीन टाइम का मसला और भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस पेचीदा सूरतेहाल पर कुछ वालदैन तजब्जुब का शिकार हैं कि बच्चों का इतना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया साइट्स या ऐप्स पर गुजारना दुरुस्त भी है या नहीं। बाज़ वालदैन का ये कहना है कि उनके बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। बच्चों और नौमर अफराद पर सोशल मीडिया के असरात के बारे में कई मुतवातर स्टडीज के बाद अमरीकी सर्जन जनरल ने इसके मुतद्दद ज़हनी और जिस्मानी मसाइल के हवाले से वालदैन के लिए वार्निंग जारी की है।
मेरी तरह अक्सर वालदैन इस तसव्वुर का शिकार नजर आते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है या ज्यादा नुकसानदेह। अक्सर वालदैन ये सवाल करते भी नजर आते हैं कि आखिर कितना वक्त सोशल मीडिया पर गुजारना बच्चों के लिए दुरुस्त है, क्योंकि छोटे बच्चों के बास मसरूफ वालदैन के लिए तो सोशल मीडिया गोया नैनी का किरदार अदा करता नजर आता है। फिर बड़े बच्चों को रोका जाए तो उन्हें लगता है कि वालदैन बिला वजह रोक टोक कर रहे हैं, और खुद वालदैन के लिए भी, क्योंकि वो एक ऐसे दौर में नहीं पले बढ़े जहां उनका मुस्तकिल सोशल मीडिया से सामना रहा हो, तो बच्चों के इस पर असरात उनकी सेहत के हवाले से, उनके तहफ्फुज़ के हवाले से, सोशल मीडिया के खतरात को उनके लिए समझना और इस सूरतेहाल से निमटना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। अब हुआ कुछ यूं है कि अमरीकी सर्जन जनरल ने जो गाहे बगाहे अहम मौजूदात पर अवाम के लिए वार्निंग्स जारी करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के खतरात और इसके बारे में हिदायत पर 19 सफहात पर मबनी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बच्चों और नौ उम्र अफराद पर सोशल मीडिया के गहरे मनफी असरात का जायजा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 95% टीनेजर्स रोजाना लगभग 3.5 घंटे सोशल मीडिया साइट्स या एप्स पर अपना वक्त गुजारते हैं, जबकि 8 से 12 साल की उम्र के 40% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में शरीक टीनेजर्स में से एक तिहाई का कहना था कि वो तकरीबन मुस्तकिल ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्जन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और नौम अफराद में जो मसाइल पैदा कर सकता है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, अपने जिस्म की साख पर एहसास कमतरी का शिकार होना, इसी से जुड़े ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी बगैर भूख के खाना या ज्यादा खाना या फिर वजन बढ़ने के खौफ से खाना तर्क कर देना, और ऑनलाइन दूसरों से बुली होना यानी अनजाने लोगों की जानिब से नफरत, धौंस और हिरासानी का शिकार होना। इन सब के अलावा इससे बच्चों के नशोनुमा पाते दिमाग को पहुंचने वाले मजीद नामालूम नुकसान पर तो अभी खातिर खा रिसर्च भी मौजूद नहीं। बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें तो तन्हाई का शिकार होते हैं और करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन का। वालदैन के लिए सूरतेहाल से निमटना यकीनन आसान नहीं, इसीलिए डॉक्टर विवेक मूर्ति इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बारे में दूसरे मसाइल की तरह बाकायदा पॉलिसी साजी की जाए और टेक्नोलॉजी कंपनीज को पाबंद किया जाए कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ बच्चों की सेहत और तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करें, ना कि इस बात पर कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त किसी मखसूस प्लेटफॉर्म पर गुजारें। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बात का भी पाबंद किया जाना चाहिए कि वो बच्चों के इस्तेमाल और असरात से मुतालिक मुकम्मल डेटा तहकीक के लिए शेयर करें।
گزشتہ ماہ امریکہ کے سرجن جنرل ڈاکٹر ویوک مورتی نے بچوں کے اسکرین ٹائم کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے ایک بار پھر والدین کو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں خبردار کیا۔ سرجن جنرل کے مطابق جو نوجوان سوشل میڈیا پر دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں انہیں پریشانی اور ڈپریشن کی علامات کے 2 گنا خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر مورتی کے مطابق سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ صارفین ان کے عادی ہو جائیں، اسی لیے سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر وارننگ کا لیبل لگنا چاہیے جیسا کہ تمباکو کی مصنوعات کے ڈبوں پر انتباہی پیغامات درج ہوتے ہیں۔ بچوں کا ہر وقت اسکرینز دیکھتے رہنا والدین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بچوں کو موبائل دے کر والدین کا اپنے کام نمٹانا پہلے پہل تو شاید زندگی میں کچھ آسانی کا سبب رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچوں میں اسکرین ٹائم کی عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انہیں خیالی دنیا میں رہنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ماں باپ کے لیے انہیں موبائل سے دور کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ لاہور سے سمن خان نے ایک ایسے ہی والد سے بات کی جو آج کل اپنے 5 سالہ بیٹے کو اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے کسی حد تک کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہمارے بیچ میں ہو کے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ جو اپنی یوٹیوب کی دنیا ہوتی تھی، کارٹونز کی دنیا ہوتی تھی، اس میں وہ کہیں گم ہوتا تھا اور وہی وہ کام کر رہا ہوتا تھا، وہی اس کی لینگویج تھی۔ شروع میں ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی اس کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے، انگریزوں والا انگلش بڑی اچھی بول رہا ہے، لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ فیل کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا۔ میرا نام طلال ہے، میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کرتا ہوں اور دو میرے بچے ہیں، حسین 5 سال کا ہے، ملالہ 4 سال کی ہے۔ حسین تھوڑا سا نگلیکٹڈ رہا اس وجہ سے کیونکہ ملالہ اس کے 1 سال بعد پیدا ہو گئی۔ جب وہ 2 سال کا تھا اور ملالہ 1 سال کی تھی، تب وہ ہوتا تھا کہ اس نے ملالہ کے ساتھ لڑنا شروع کر دینا، ملالہ کو بلا وجہ کسی بات پہ مار دینا، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ اس میں بچوں میں جو جیلسی ایک ہوتی ہے، شاید ایک وہ ہے کہ اس کو ہے کہ ماں باپ ملالہ سے کیوں پیار کر رہے ہیں، تو شاید وہ اس لیے وہ اس کو مار رہے۔ لیکن پھر وہی ہوتا تھا کہ اس کی مدر اس کو موبائل دے دیتی تھیں، وہ کبھی کوکنگ کر رہی ہوتی تھیں، کچن میں ہوتی تھیں یا کوئی گھر کے کاموں میں بزی ہوتی تھیں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ چلیں بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے 2-2, 4-4 گھنٹے آرام سے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہنا، اس نے ہنستے بھی رہنا ساتھ ساتھ کارٹونز دیکھتے ہوئے، یا جو جو وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا تھا، تو ہم بھی خوش ہوتے رہتے تھے کہ لو جی بچہ خوش ہے، بچہ انجوائے کر رہا ہے۔ اور جب ہمیں وہ لگنا شروع ہوا کہ اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم نے اسے فون واپس مانگنا، اس نے فون کو پھینک دینا، ایسے اس نے 1-2 فونز کے پینل بھی توڑے اور کچھ اور بھی اس نے اس طرح کے نقصان کرائے۔ ایک بار اس نے LED جو ہے اس کی اسکرین کو نقصان پہنچا دیا تھا غصے میں آ کے، اگر LED بند ہو جاتی تھی TV بند ہو جاتا تھا، اس پہ غصہ آ جانا، اگر اسے موبائل لے لینا اس سے غصہ آ جانا، پھر اس نے چیخیں مار مار کے رونا اور غصہ کرنا۔ جب اسکول میں ایڈمیشن کرایا تب ہم نے اور زیادہ ریئلائز ہونا شروع ہوا، جب میں نے باقی اس کے کلاس فیلوز کو دیکھا کہ اس کے باقی کلاس فیلوز کتنے ایکٹیو ہیں۔ جو اس کا اسکول میں فرسٹ ایئر تھا کافی پریشانی ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی مجھے اپنی جو میں 2 جابس کر رہا تھا، ایک میڈیا چینل کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ، مجھے میڈیا چینل والی جاب چھوڑنی پڑی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم حسین کو دے سکوں۔ میں بھی بہت زیادہ پارکس لے کے جانا شروع ہو گیا اپنی جاب چھوڑ کے، اس کا بچوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا زیادہ کروایا، بچوں سے دوستی نہیں کرتا تھا، بچے جو ہے ان سے لڑنا شروع ہو جانا، اس طرح کی اس کی عادت تھی۔ میری وائف نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی حسین کے ساتھ، وہ پڑھائی میں جو ہے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس نے کبھی لکھ رہے ہونا تو اس نے پینسل کا سکہ توڑ دینا، رونا شروع کر دینا کہ میں نے نہیں پڑھنا، موبائل کے لیے رونا۔ لیکن پھر وہ جب اس کی مدر نے بہت محنت کی، اس کی ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی، میں تو یہ دعائیں دیتا ہوں، وہ جو اس کی حسین کی ٹیچر ہیں مس نورین اور جو سیکشن ہیڈ ہیں میم نادیہ، انہوں نے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیا حسین میں، اس سے پھر وہ اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اب وہ ماشاءاللہ لکھتا بڑا اچھا ہے۔ وہی بات ہے، ماں باپ نے بجائے کہ یہ ڈر کے کہ اچھا جی یہ تو موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو موبائل پکڑا دو، بچے کی عادت اگر تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، اگر آپ نے کیا تو آپ نے ٹھیک بھی اب اس کو کرنا ہے، آپ کو شاید اس کی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بچے ہیں، ان سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہے، لیکن میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا آف دا ٹریک جا رہا ہے، تو آپ اس کو ٹریک پہ واپس لے آئیں، تو وہی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، تو حسین تو ماشاء اللہ درست ٹریک پہ آ گیا۔ ابھی بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کی مدر جو ہیں وہ بہت بزی ہوتی ہیں، یا اس کا کارٹون دیکھنے का दिल कर रहा होता है, उसको अगर हम मोबाइल दे भी रहे हैं तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि थोड़ी देर बाद मैंने आपसे मोबाइल वापस ले लेना है। ये ना हो कि आप उसको मोबाइल देके भूल ही जाएं बिल्कुल ही। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को अभी स्कूल में नहीं कराना, हमारा बच्चा तो स्क्रीन एडिक्ट है और ये स्कूल में सही पढ़ेगा नहीं। मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों का हॉस्पिटल ही स्कूल है। स्कूल में जब बच्चा देखता है अपने साथ 30-40 और बच्चे हैं, वो देखता है कि जी ये बच्चे अगर झूले ले रहे हैं, ये पार्क में खेल रहे हैं, तो मैंने ये काम करना है, मैंने स्क्रीन की तरफ नहीं जाना। तो वो फिर बच्चे का भी जो है ना, ये पार्क में खेलना, झूले लेना, इन सब एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों के लिए बेहतरीन डॉक्टर पे लेके जाना ठीक नहीं है, उनके बेहतरीन डॉक्टर्स उनके टीचर्स ही हैं।
2019 में आलमी इदारा सेहत ने वीडियो गेम्स खेलने की लत को जदीद दौर की बीमारी करार दिया। ड्रग एडिक्शन या मंशियात की लत से जान छुड़वाने में मदद देने वाले मराकज के बारे में तो आपने यकीनन सुन रखा होगा। आज फायजा बुखारी हमें बता रही हैं कि अमेरिका में ऐसे सेंटर्स भी मौजूद हैं जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और मोबाइल फोन्स की एडिक्शन में मुबतला अफराद को इससे निजात दिलाने में मदद देते हैं।
कभी कभी मैं अपनी जेब को टटोलता और सोचता कि मेरा फ़ोन कहाँ गया, और फिर मुझे एहसास होता कि मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत में अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन से दूर हूँ। मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था और मैं सो नहीं पाता था, अब मैं अपने फ़ोन से दूर हूँ, मैं बेहतर सो रहा हूँ।
ये रियासत फ्लोरिडा के समरलैंड कैंप में रजिस्टर्ड एक नौजवान के ख्याल हैं। ये सेंटर इंटरनेट, गेमिंग, मोबाइल फोन्स और ऐसे दूसरे डिवाइसेस की लत में पड़ जाने वाले 7 से 21 साल की उम्रों के नौजवानों को इससे छुटकारा पाने में मदद फराहम करता है। यहाँ गर्मियों के अलावा स्कूलों की दीगर तमाम छुट्टियों के दौरान 1 से 8 हफ्तों के सेशंस होते हैं, जिनकी फीस $4,000 से $20,000 के दरमियान होती है। रजिस्टर्ड नौजवानों को रियासत फ्लोरिडा की मशहूर जगहों की सैर करवाई जाती है। कैंपिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स और माहिरीन के साथ कोचिंग सेशंस के अलावा रोजमर्रा के घरेलू कामकाज जैसे खाना पकाना और सफाई करना वगैरह भी सिखाए जाते हैं।
मैं हमेशा अपने फोन पर रहती थी क्योंकि मेरी खुशी मुकम्मल तौर पर मेरे दोस्तों के गिर्द घूमती थी, के अपने गिर्द। जब मेरे दोस्त मुझे तस्लीम नहीं करते थे तो मैं खुद को तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन मैंने सीखा है कि मुझे खुद को वक्त देने की जरूरत है। मेरे लिए अपने फोन और सोशल मीडिया को छोड़ देना मुश्किल था।
इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के सरबरा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर माइकल बिशप के मुताबिक, जब स्क्रीन्स बच्चों की समाजी सलाहियतों, पढ़ाई या ज़ाती ताल्लुकात पर असरअंदाज होने लगे तो वालिदैन को फौरी मुदाखलत करने की जरूरत होती है।
नौउम्र के साल बहुत कुछ सीखने के साल होते हैं। इस दौरान बहुत सी समाजी पुख्तगी पैदा होती है। जब बच्चे आमने सामने होने के बजाय स्क्रीनों को देख रहे होते हैं, उनके जरिए बातचीत करते हैं, तो वो रूबरू मेल मिलाप सीखने के मौके से महरूम रहते हैं। जैसे ये पहचानना कि कोई फर्द आपसे नजरें मिलाकर चेहरे के इशारे, बॉडी लैंग्वेज, लहजे वगैरह के जरिए आपकी बातों में दिलचस्पी रखता है या नहीं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के अरूज के साथ वो दिन गायब हो गए। जब घर आने के बाद राहदारी में खेलना, दोस्तों के घर जाना और ऐसी दीगर सरगर्मियां हुआ करती थी। खुसूसन ये नस्ल कोविड के 2 सालों से गुजरी है, जहां ज्यादातर नौजवान घर पर ही रहे। हम एक पूरी नस्ल को देख रहे हैं जिनकी समाजी महारतें कम से कम 2 साल पीछे हैं।
इस सूरत हाल के लिए बच्चों में मोबाइल फोन्स और खासकर स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्यू रिसर्च के 2023 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमरीका में 95% नौजवानों की स्मार्टफोन्स तक रसाई है, जिनमें से 60% टिकटॉक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। 40% नौजवान समझते हैं कि वो अपने फोन पर बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, और उनके पास फोन ना हो तो 44% इस्तराब, 40% परेशानी और 49% तन्हाई महसूस करते हैं। समरलैंड कैंप स्क्रीन टाइम की हद से बढ़ी हुई लत में मुब्तला ऐसे ही अमरीकी नौजवानों की मुख्तलिफ तरीकों से थेरेपी करता है।
ये ना सिर्फ अपने दिन के मामूल को तय करने की हिकमत अमलियों को सीखना, अपने दिन और वक्त का हिसाब रखने, मंसूबा बंदी करने और टारगेट पूरा करने को सीखना है, बल्कि उनके वालदैन को भी अपने फराइज की अदायगी के अंदाज पर काम करने की जरूरत है। हम पूरी फैमिली का उतना ही इलाज करते हैं जितना रजिस्टर्ड मरीज का। हम ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो खेलों के माहिर नफ्सियात इस्तेमाल करते हैं। मसलन ओलंपिक एथलीट आला सतह पर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल कैसे होते हैं, वो कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, हम उसे निसाब में शामिल करते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आप घर वापस जाएंगे, आप पर दबाव होगा, तो ऐसे बुरे दिन से कैसे निकलना है।
امریکہ میں سکرین ٹائم پر کام کرنے والے سمر لینڈ کیمپ جیسے اداروں کی تعداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔ اس کے علاوہ ان سینٹرز پر ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہاں رجسٹریشن فیس بہت زیادہ ہے، اور اب جبکہ سکرین اور انٹرنیٹ کی لت تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے، بہت سے گھرانے اسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن مائیکل اس کا جواز کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ امریکی کالجز کے صرف 50% اسٹوڈینٹس تعلیم مکمل کر پاتے ہیں۔ ایسے نوجوان اگر اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں ناکام ہو کر والدین کے ساتھ مستقل رہنے لگیں تو والدین کو کہیں زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، لہٰذا ایسے سینٹرز کی فیس ایک طرح سے بچے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے جیسی ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر کوری ویسنر کا کہنا ہے کہ اسکرینز پر بہت زیادہ وقت گزارنا نہ صرف جذباتی بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی وجہ بنتا ہے۔ فائزہ بخاری سے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک سائنٹیفک اسٹڈی پر بات کی جس میں ڈیوائسز پر زیادہ وقت گزارنے والے افراد کے اندر ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔
میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرہ کارڈیو میٹابولک امراض اور ممکنہ اضافی وزن کا ہوتا ہے، کیونکہ کھاتے وقت ہمارا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک سے متعلق بہت سے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ہمارے معدے سے دماغ کو پیغام دیتے ہیں کہ اب پیٹ بھر چکا ہے، کھانا بند کر دیں۔ لیکن جب آپ کے سامنے اسکرین ہوتی ہے تو آپ کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے کی رفتار بھی تھوڑی سی زیادہ ہو تو ان ہارمونز کے اخراج اور سگنل بھیجنے میں وقت لگے گا، اور اس طرح لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ بھر گیا ہے اور پھر وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کا بغیر سوچے سمجھے کھانا، خاص کر جب ہمارے سامنے چپس جیسی چیزیں ہوں جن کے ساتھ اضافی کیلوریز ملتی ہیں، میرے نزدیک یہ سب سے اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔
زیادہ سکرین ٹائم کی وجہ سے اور کون سی جسمانی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟
That's a great question.
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم اپنی ریسرچ میں اسکرینز پر زیادہ وقت گزارنے والے افراد کے اندر پائے جانے والے جرثوموں کا دائمی بیماریوں جیسے موٹاپے، آنتوں کی سوزش کی بیماریوں، کینسر وغیرہ کے درمیان تعلق دکھا پائے ہیں۔ یہ ان کے مستقبل میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اگر وہ زیادہ اسکرین ٹائم اور جسمانی طور پر کم متحرک رہنے کے طرز عمل کو جاری رکھیں۔
واشنگٹن پوسٹ میں ایک حالیہ تحقیق شامل کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اصل مجرم بچے یا نوجوان نہیں، ان کے والدین ہیں۔ لہٰذا جب ہم اسکرین ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے والدین اور بڑوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، پھر نوجوانوں کو الزام دینا چاہیے۔
میرے خیال میں شاید یہ واقعی ایک اچھی تجویز ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سی چیزوں تک رسائی کا راستہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر والدین اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اسکرین پر زیادہ وقت ایک مسئلہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ فعال ہونے اور اسکرین سے دور رہنے کی ترغیب دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں والدین کو تعلیم دینی ہے، انہیں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولز میں بچوں کو ان اثرات کے بارے میں بتانے کے لیے ضروری آگاہی مہم چلائی جا رہی ہیں؟
شاید نہیں۔ میرے خیال میں بہت سے اسکولز انگریزی، ریاضی اور سائنس کے لیے معیاری جانچ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے اسکولوں سے پی ای اور ہیلتھ کورسز کو ہٹایا جا رہا ہے یا ان کے وقت کو کم کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو صحت مندانہ اور جسمانی سرگرمیوں کا موقع نہ دینا نہ صرف ان پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر متحرک رہنے اور اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے موضوع پر کسی بھی طرح کی بحث کو ختم کرتا ہے۔ اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اسکول کے دنوں کے دوران باقاعدہ جسمانی مشق کو یقینی بنایا جائے، اور ٹیچرز کو اسکرین ٹائم کے حوالے سے کسی بھی کورس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔
آپ کہہ رہی تھیں کہ ڈیوائسز استعمال کرنے کا تجویز کردہ وقت روزانہ ایک گھنٹہ ہے، کیا ایسا کرنا ممکن بھی ہے؟ ہمارا لائف سٹائل انٹرنیٹ سے جڑا ہے، ہم ٹیلی ورک کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں لیپ ٹاپس اور اسکرینز پر سیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بڑوں، بچوں اور نوجوانوں کو اسکرین سے دور رکھنا ممکن ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرانکس کے استعمال کے ساتھ ہمارا لائف سٹائل، یعنی ہم ان پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ڈیوائسز سے دور رہنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے اسکرینز پر وقت گزارنے کا بہتر طریقہ، جیسے کام کی جگہوں پر ہمارے پاس اب بیٹھنے اور کھڑے ہونے والے سٹ سٹینڈ ڈیسک اور ٹریڈ مل پر واک کرنے والے ڈیسک ہیں، ورزش والی سائیکل پر بیٹھ کر ٹی وی پر فلم یا کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا صرف یہ یاد رکھنا کہ ہر آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں کھڑے ہونے کے بھی صحت کے لیے اہم فوائد ہیں، تاکہ ہم ڈیوائسز کے جس معمول کے عادی ہو چکے ہیں اسے جاری رکھیں۔ لیکن ہم بیٹھنے کے وقت کو کم کرنے کے طریقے تلاش کریں جو اسکرین ٹائم سے وابستہ ہے۔
بچوں اور نوجوانوں کے ماہر نفسیات ڈاکٹر رضوان ملک اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے آج کے موضوع پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا اندازہ اور تجربہ ہے آپ کا، کتنے بچے یا نوجوان آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جن کی ذہنی صحت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟
السلام علیکم، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ایز اے پارٹ آف دس ڈسکشن۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکرین ٹائم اور اس سے ریلیٹڈ بیہیویئرل پرابلمس بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک اپیڈیمک یہ طرح چیز چل پڑی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تک اس کو نہیں دیکھا گیا, لیکن بہت ایک چھوٹے سے عرصے میں انفلٹریٹ کر لیا ہے موبائل فونز نے, آئی پیڈز نے, ٹیلیویژن تو خیر پہلے سے ہی تھا, اور اس سے بچوں میں بہت سے, آئی ول سے کہ یہ بلیسنگ بھی ہے, بہت سی لرننگ بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خراب چیز ہے, لیکن یہ قرض بھی ہے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیکاز ایز اے چائلڈ اور ایڈولیسنٹ سائیکائٹرسٹ, میں بہت سے بچے جو اپنی پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں کمیونٹی میں ارد گرد جائزہ لے رہا ہوں, بچوں میں بہت سے پرابلمس بڑھ رہے ہیں. اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بزی ہو چکی ہے کہ ماں باپ جو پیرنٹس ہیں یا کیئر گیورس ہیں, وہ اپنے آپ کو بچوں سے فری اپ کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں.
تو ایک فائن لائن کہاں بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ لرننگ کے لیے بھی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بینیفیشیل بھی ہے, لیکن ایٹ ون پوائنٹ اٹ گیٹس ٹو دیٹ سائڈ کہ جس میں کرس سمجھا جاتا ہے. تو کیسے اس کو ڈیفائن کیا جائے؟ کوئی سولوشن آپ کے پاس, کوئی ایسی اسٹڈی جو آپ کی نظر سے گزری ہو؟
اس کی جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ کیئر گیورس کو, پیرنٹس کو ایک اسٹرکچرڈ سیٹنگ پرووائڈ کرنی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. بچوں کے لیے جو ہماری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور CDC کی اب جو پبلک ہیلتھ اویئرنیس اتنی سیریس ہو چکی ہے اس مسئلے پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر پہلے 2 سال بچے کو 0 screen time, کوئی ایکسپوجر نہیں, اس کو ڈفرنٹ ادر ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں, کیونکہ بچہ اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جب وہ ٹی وی یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے تو اس میں لرننگ کا پروسیس نہیں ہو رہا. 2 سال تک کا بچے کا برین بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس کو دیکھا ہے کہ بچوں میں کارٹیکل کنیکشنز جو برین میں ایک میٹر اور ایریا ہے, وہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور بچے کی لرننگ نہیں. پھر جو بچے بڑے ہو رہے ہیں 2 سے لے کے 10 سال تک, وہ ریکمینڈیڈ ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے. اس کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ اپنا رول ماڈل ایسا رکھیں گھر میں.
لیکن یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ آپ لرننگ والا جو ایلیمنٹ ہے ان سے نکال کے بتا رہے ہیں, ریکریشنل ٹائم کے لیے بتا رہے ہیں.
اگر انجوائے کرنا ہے بچے نے ضرور, لیکن آپ کو مانیٹرنگ پھر بھی کرنی ہے سب سے زیادہ.
ڈاکٹر صاحب, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں عموماً کیا شکایات ہوتی ہیں انہیں اسکرین ٹائمس کو لے کر؟
سب سے زیادہ تو بچوں میں وائلنس بہت بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو بچے گیمز کھیل رہے ہیں آج, اگر آپ PS4 یا پلے اسٹیشن یا دوسری جگہ پہ گیمز دیکھیں, ان پہ ریوارڈنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے, کسی مانسٹر کو مارنا ہے, کسی گینگسٹر کو مارنا ہے, بلڈ نکلے گا. تو جو پوائنٹ سسٹم ہے, جو ریوارڈ سسٹم ہے, اٹس بیسڈ آن دا مور وائلنٹ اینڈ مور اگریسو یو آر, یو آر ریوارڈڈ مور.
تو والدین اور اسکول کیا کر سکتے ہیں مل کے پھر؟ ڈاکٹر رضوان, والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسکولس کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟
والدین کے لیے گھر میں تو ایلیمینیٹ بیک گراؤنڈ ٹیلیویژن, بچہ اگر سن بھی رہا ہے دوسرے کمرے میں تو ایلیمینیٹ کریں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. پھر کمروں میں ٹی وی نہ رکھیں, پھر اسمارٹ فونز, ان کے موبائل فونز, ان کے آئی پیڈز اپنی ان سے کہیں باہر کمرے کے چارج کریں, اور ہمیں بتائیں کہ کون سا کانٹینٹ واچ کر رہے ہیں, ان کی ایکسیس کو کنٹرول کریں, اور اسکرین کے سامنے ان کو کھانے مت دیں. بہت سے بچوں میں اوبیسٹی, جو موٹاپا بڑھ رہا ہے, وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, اور جو نیند خراب ہو رہی ہے وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. بہت سے بچے وائلنس, اکیڈیمک پرابلمس, ان کی جو جڑ ہے فوکس, اٹینشن, وہ اسکرین ٹائم
سے جڑی ہے. تو معاشروں کو اور حکومتوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی متفقہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟
بالکل ہے. اسکول میں جو ڈیڈیکیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو ایک تو سپروائزڈ ضرور اسکرین ٹائم دیں لرننگ کے لیے, لیکن ایک وہ اسٹرکچرڈ ہو, اس میں پلے فل ایکٹیویٹیز بھی ہوں, اس میں انٹریکشن, ہیومن انٹریکشن زیادہ ہو, کیونکہ اسکرین سے آپ لرن کچھ نہیں کریں گے. آپ کے جو سوشل اموشنل رسپانسز ہیں اسکرین کے سامنے وہ آپ کے ڈیولپ نہیں ہوں گے, لینگویج اچھی ڈیولپ نہیں ہوگی. ماں باپ جو ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میٹرنیٹی وارڈ میں ہی ماں کو تھوڑی سی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بچے کو یہ نہیں کرنا کہ اسکرین یا ٹی وی لگا کے بٹھا دینا ہے 1 سال کے بچے کو. اس کے علاوہ ماں باپ جو ہیں وہ, ان کو ایسی گھر میں تربیت ہونی چاہیے کہ اسکول کی طرف سے بھی, کہ جو اسکول کا کام ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ہونا چاہیے کمپیوٹر پہ, اور وہ بھی سپروائزڈ ہو.
تو یہ بیسیکلی والدین کی, معاشرے کی, اسکولوں کی اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان ملک, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ سکیں کہ شاید اس میں سے نکلنے کا کوئی سولوشن نکلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت. د متحده ایالاتونو د کمیسیون رپورټ وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهبو ازادي ورځ تر بلې کمیږي. په ایران کې د افغان کډوالو برخلیک. د ناسم چلند رپورټونو په ترڅ کې د ایران د پولیسو عمومي قماندان هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د روان کال تر پایه خپل هیواد ته د ستنېدو امر کړی. او د تکواندو د یوې افغان لوبغاړي هڅې. د زکی خدایدادی نه یې اورو چې د لمړنۍ افغان میرمنې په توګه یې د ټوکیو په نړیوالو سیالیو کې تاریخي بریا ترلاسه کړې وه. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د زمری 13 نیټه او د 2023 کال د اگست 8مه. زه خایسته سعادت لمیمه. په خبرونه کې به موږ سره قدرمن همکاران یو ځای وي چې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلال زی په د مذهبي ازادۍ په نړیوال رپورټ رڼا واچوي، او په لندن کې د وروستیو مظاهرو حال د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نه ترلاسه کوو. جلال زی صاحب او مندوخیل صاحب، له تاسو نه ډیره مننه کوم. قدرمنو لیدونکو، له تاسو نه هم هیله لرم چې موږ سره مل اوسئ. د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسیون په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهبو ازادي په ثابت او پام وړ ډول مخ په ځوړ او کمیدو ده. رپورت وایي چې طالبانو هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي ځپلی دی. طالبانو تر اوسه د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې د مذهبي ازادیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو او ازادیو ته ژمن دي. د رپورټ نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې همدلته موږ سره ستودیو کې تشریف لري. جلالزی صاحب، ستړي مشئ. دغه رپورټ په افغانستان او نړۍ کې د مذهبي ازادیو او په وړاندې په خاصه توګه د محدودیتونو په اړه څه وایي؟
خسته جانی، دا د نړۍ د مذاهب او د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو د کمیسیون 15م راپور دی، او دا راپور هر کال د دې کمیسیون لخوا خپریږي. په راپور کې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ حالت ته وضعیت ارزول کیږي. راپور شاوخوا 100 پاڼې دی. په دې راپور کې افغانستان هم کتنه شوی، او په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او د طالبانو په فشارونو اندېښنه څرګنده شوې ده. په راپور کې د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ چین، روسیا او ایران هم هغه هیوادونه یاد شوي دي چې په ترتیب سره د حاکمو چارواکو لخوا په خلکو باندې فشارونه او محدودیتونه وضع شوي دي. که د افغانستان په بحث کې په دې راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي. راپور وایي چې طالبانو د 2022 کال هغه فرمان اوس د 2023 کال په نیمایي کې، یعنی په لومړیو شپږو میاشتو کې عملي کړی چې هغه د ښځو د حجاب مسله ده. په دې راپور کې ویل شوي چې طالبانو یو شمیر ښځې د بې حجابۍ له امله ځپلې دي، په دوی محدودیتونه زیات کړي دي. د اقلیتونو په بحث کې راپور وایي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته یو شمیر اقلیتونه چې هغه هندوان، سکان، احمدیان، اته د بودایانو یادونه کړی ده چې دوی له افغانستان څخه وتلی وو ځکه چې د طالبانو لخوا په دوی فشارونه موجود و. خو راپور دا هم وایي چې په 2023 کال کې یو شمیر هندوان او سکان بیرته افغانستان ته ستانه شوي هم دي. د تعلیم په بس کې په دې راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو په تعلیمي نصاب کې د هغو مواردو سره چې د حنفي فقه سره موافق نه دي هغوی لري کړي دي، د هغوی سره مخالفت ښودلی او نه غواړي چې د حنفي فقه خلاف ځینې موضوعات په تعلیمي نصاب کې اوسي. راپور لکه څنګه چې ما وویل ډیر زیات لوی دی، اما ما دغه راپور چمتو کړی چې مهم جزئیات مې پکې رانغښتي دي.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسیون دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوي چې طالب واکمنان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي سخت ځپلی او دا لړۍ روانه ساتلې ده. په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بدني مجازاتو او اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې چې په محضر کې اعدام کول، په درو وهل، سنګسار کول، ډبول، سپکول، لکه په زور د سرونو خریل پکې شامل دي. د امریکا غاک د انګلیسي څنګه د راپور په اساس طالبانو په افغانستان کې د 2023 کال د اگست په میاشت کې بیا وخت لر رسیدو وروسته د خزو په ګډون شپږ سو کسان په محضر کې په درو هلي چې تازه پیښې په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور په درو باندې د وی خزي او سړی وهل وو.
متاسفانه واقعیت این است که طالبان محدودیت های زیاد را نسبت به حقوق و آزادی های زنان، دیگر اندیشان، کسانی که همسان طالبان نمی اندیشن و به ویژه مردم اهل تشیع در افغانستان وضع کرده است.
ملګرو ملتونو د دغو سزاګانو د بندیدو غوښتنه کړې او هغه د نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي، خو طالبان وایي چې دوی قوانین د شریعت په اساس جوړوي. طالبانو تر اوسه د متحدو ایالاتونو د دغه کمیسیون د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه یې هم په دې اړه د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ویلې دی. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغه ډول راپورونو کې کله ناکله زیاتی کیږي.
د طالبانو په سرپرست حکومت کې سیاسي او ټولنیز محدودیتونه زیات دي، اما د مذهبي ازادۍ په هکله زه باید ووایم چې د یو منصفانه قضاوت سره سم ویل شو چې د مذهبي محدودیتونه دومره نه دي چې ځینې راپورونه خپروي. مثلا د هندوانو د مراسم، دینی مراسم ترسره کیږي، همدا اوس تاسې ولیدئ چې د تشیع مراسم چې په دغه تیر محرم کې عاشورا کې ترسره شو، حکومت دغه امنیت نیولې و په حقیقت کې مو بده پیښونه شو.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحدو ایالاتونو کمیسیون سپارښتنه کړي چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. دغه کمیسیون همداراز د امریکا له حکومت غوښتي دي په هغو طالب مقاماتو باندې بندیزونه روان وساتي چې د مذاهبو د ازادۍ څخه یې جدي سرغړونې کړي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوال د شکنجه او هلو د ویډیو خبرېدو پراخ خبرګونونه پراولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شو چې پکې یو تنکی ځوان د سړک په سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. بل خو د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا داران په ایران کې میشتو هغو کډوالو ته چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپل هیوادونو ته ستنه شي.
په ایران کې د یو شمېر افغان کډوال د معلوماتو لمخې تنکې ځوان چې د ایرانی پولیسو لخوا د سړک پر سر شکنجه شوی سید مهدی نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر سیمه کې اوسیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږي چې د پولیسو درنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولې او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه وهی او شکنجه یې کړی. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د ډیر افغانان د دې په کمپو کې چې نه ډوډۍ شته، نه وبس، نه ځای شته او دوی په ډیر بد وضعیت کې ساتي او په زمین کې د دوی سره د ناوړه چلند، د شکنجي او د وهلو دی.
بلخوا د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه په ورځ د اگست په ومه د ایران په قزل حصار په زندان کې 9 کسان اعدام شوي چې دوه افغانان هم که شامل دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا کسان د مخدره مواد سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. یو افغان مرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دي او نه غواړي په رپورت کې نوم واخیستل شي وایي چې په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانی‌ها را یکی یک هیچ نمی‌مانه، یکی یک هر روز اعدام کرده میرن. چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندادم، ولی میشنوم که اعدام کرده میره، چون نام و نشانش هیچ کس نمی‌فهمم، نمی‌تونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنوم یکی به یکی دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، بستان زندان افغانی اعدام کرد. ای کاش طالبا زودتر دست به کار شوند. به خدا هر روز هر ثانیه با ما مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حقدور اجون بیادرم باشه، منتظر خبر هستیم که هل لازم کنه ای دولت ای کار بکنه.
دیران د بشری حقون سازمان مشر محمود امیری مقدم پخپل ایکس پاند لیکلی که نړیوال ټولنه سمدستی اقدام نکری سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا پراتون که میاشتو که وجل شی.
پدری مشکلو که افغاندی افغانان او زندانی افغانان لاس په گریبان دی، یو دادی چه دوی امکانات اقتصادی لره چه وکیل ونیسی دوی قضایا حاکمو که مختبوزی، یو دا چی دی معاهدی پر اساس دوی تا ایرانی چارواک افغانستان تن سپاری، او دا دی چی طالبانو هم دون دلچسپی دی اغی افغانانو پا مقابل که مسئولیت اخپل مسئولیت نترسره کهی.
خود طالبان دو حکومت چارواکو دی ایران حکومت غوخت چی دا در حیوات پا زندانون که دا ایدام سزا سره دا مخ بندیانو پا گرون افغان بندیان دی افغانستان تا انتقال کری. په ورته وخت کې د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې د دغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان په ایران کې میشتو هاو کډوال ته چې د وسیدن قانوني استاد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړی چې خپل هیوادونه ته ستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د 2022 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي چې 15% ګاونډي هیوادونو عمدتا ایران او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
تر دې وړاندې په برېټانیا کې د ښي اړختون لاري اوس هم نورو خارونو ته د خپلو لاریونونو د غځولو غږ کوي. د وروستیو تاوتریخوالو کډوال ویرولي، خو په تړاو یې امنیتي تدابیر څه دي؟ وروستی حال په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل راکوي. مندوخیل صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. وضعیت اوس هلته څنګه ښکاري؟ د مظاهرو د دوام تر غږ وروسته یا تظاهراتو لا قوت موندلی او که ورو ورو د خورېدو او آرامېدو په حال کې ښکاري؟
داسې منځنۍ حالت دی، لکه ترنګلی حالت هم دی، ځکه چې اوس همدا اوس د برېټانیا د پولیسو د ملي پولیسو مشر وویل چې یعنی امکانات د دې شته چې بیا په ځینو ښارونو کې بلوي راپورته شي. او تاسو ته معلومه ده چې دغه بلوي په لومړي سر کې له ساوت پورټ ښار راپورته شوې، خو بیا ورو ورو د ښار ډیرو برخو ته وغځېدې. خو پرون په پلازمینه لندن کې په ډیرو برخو کې بیا هغو خلکو لاریونونه راوایستل چې د هم د کډوالو په ملاتړ کې وو او هم د توکم پالنې پر ضد وو. په دغه کې هم په زرګونو خلکو شرکت وکړ. په لومړي سر کې پلان شوی و چې 160 لاریونونه به کیږي، خو بیا ټول کال نه دېرش لاریونونه وسو او پولیس چټک عملیات ځکه پیل کړي دي. دوی ته اوسه پورې 500 کسان نیولي او په دې کې 140 تورن کړي دي او ځینې په چټکۍ سره زندانونو ته بیایي چې هغه خلک چې تاوتریخوالی او بلووت لمن وي هغوی وډاروي.
د برېټانیا حکومت هم په شخصي توګه د ټولو لاسي وسلو په لرلو بندیز لګولی دی. ما یوه برتانوي کډواله ولیدله چې ویلې زه بیریږم حتی مارکیټ ته لاړه شم. کډوال څومره ویره احساسوي؟ تاسو ته دوی څه وایي؟
ویره دا سی و چې زموږ له کورونو سره نږدې چې کوم دکانونه دي په دې کې اکثره د کډوالو دکانونه دي. دا واړه واړه مغازي واړه دکانونه لوی مغازي چې دي دا خو اکثره د لوی شرکتونو وي، خو واړه دکانونه اکثره د کډوالو دي. نو پرون چې کله د لاریونونو ژغ وسو په 11 بجې د ښار کې زه وګرځېدم او دکانونه بند وو. ویره پټول شار کې نه پټول هیواد کې پرېدلې ده. په برمنګم کې ویره ده، په مانچستر کې هغه ځایونه چې اقلیتونه پکې په ګڼ شمیر کې لټکان میشي الته ویره ډیره ده، خاص کار په شذو کې ذکر چې شذې کله چې حجاب اغوندي دوی وایي ویره لري. او خپل یو مولا امام صاحب هم ویلو چې خلک له ویره جماعتونو ته نه راځي.
بل پښتنه دا ده چې کله ټول پوشول چې تورن کس کډوالم نه دی، نو دوی بیا هم ولې خپل تظاهرات ته دوام ورکوي؟ تاسو په نظر آیا دا یو سیاسی انگیزه هم لري؟
دا دلته چې کوم سیاسی مناظری کې یا باسونه کې دوی وایي چې دغه لاوا لډیره وخت و یوازې د ساوث پور د درې مشومان وژنه چې دا هغه دغه اور ته لکه یو کلی یلمن وواله کني وی وی دلته د کډوالو زد دغه تاکني چې لیبر یا کارګر ګوند غټلې دي همدا هغه موضوع چې تیر حکومت د کډوالو موضوع په سم توګه حل نکړه نو دی حکومت شمنه کړي چې وای دی هیواد ته کوم کشتي راځي او کډوال پکې راتیریږي دا به بندو نو دلته د کډوالو موضوع یو له مهمو موضوعګانو څخه ده او ډیره مهمه مسله ده ځکه چې هر وخت اوس حکومت ډاری رحم ځکه چې دغه مسله چې زر تر زر دوی هوار کړي
بله ډیره زیاته مننه کوم مندوخیل سب تاسو د هر اړخیز معلوماتونه کور ودان د تکواندو د لوبغاړي زکیه خدادادی د ورزشی هڅو په تړاو مهم او په زړه پورې رپورت لرو چې په ټوکیو کې په نړیوالو ورزشی سیالیو کې تاریخي برای ترلاسه کړی وو خو لمړی لنډه د ماخلو
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
هیله ده چې د ژوند په امریکا کې خبرونه وګورئ خو تر هغې د مخه ځینې نور خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس د پنځشنبه په ورځ بنگلاديش ته چې د تیر اونۍ په ترڅ کې خونړۍ او مظاهرو سخت ځپلای بیرته راستون شو هغه به د نوي موقت حکومت مشري په داس حال کې په غاړه واخلي چې د سو اونۍ په اوږدو کې محسنینو د سخت مظاهرو نو وروسته صدر اعظم شیخ حسینه استعفا تاړه کړ چې وروسته بیا گاوند هیواد هند ته وتښتید یونس د ډاکې په هوایي ډګر کې خبري اعلان سره په خبرو کې د قانون او نظم مغختنه وکړه او زیاته کړه چې نفرت او بنظمی د دیموکراسي دښمنان دي هغه به د ولسمشر محمد شهاب الدین په رسمي استوګنځي کې د سلاکارانو دی ویډلې د مشر په توګه لوړ وکی او د حسینه عوامي لیکون په موقت حکومت کې شامل نه دی او په دې توثیقوال کې تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان وژل شوی دي او په زورګونو نور ټپیان دي بل په لود امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پاړه دواړو ګوندونو د دیموکرات ګوند او جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو د خپل مرستيال نمونه اعلان کړی دی اوس پښتنه دا ده چې دا نومول شي مرستيالان به ټاکنو په ګټلو کې ګټور وي او کنه د امریکا خبريالې ورانکا بلډریس ایګلیسیس رپورت تاسو ته دراوړو
د ولسمشر مرستيال کاملا هریس سیشن بي پورس د مينيسوټا والي ټيم والز د خپل مرستيال په توګه معرفي کو
ان هيز سټيټ
هغه په خپل ایالت کې د ش اجرایي رئیس وو او د هغه د تجربې له کبله زه تاسو ته وایم ټيم والز په پلمړي ورځ چمتو وي
د جمهور غوښتونکو د ولسمشرۍ نوماند ډونلډ ټرمپ هم د خپل مرستيال جي ډي وینس سیاسي سابقه سټایل د خوای چې مرستيال دومره مهم نه وي
زما په فکر دا په تاریخي لحاظ خه مستند شوی چې د ولسمشر مرستيال د ټاکلو په ګټلو کې هیڅ اغیز نه لري زما مطلب دا دی چې په حقیقت کې هیڅ اغیز نه لري یوازې د ولسمشرۍ په کاندید پوري اړه لري
شرون کې وایي چې مرستيالان د متحده ایالاتو د ولسمشر تر سوري لاندې کار کوي نو ځکه د دوی رول اکثره د پام غور زبل کیږي خود دوی رول زکه مهم وی چې کله ولسمشر دی او علت له کبله د دندنش تر سره کوله نو دوی د هیواد ولسمشر کوي
their role is really to act as a support
the role wa kan da mata patoga kar kawal wi da wal smashad policy po wada aw taqib kimras ta kawal aw da miri aw narwal mashar patoga da kar kawal lo parai da wartia ziata wal di
an international leader
فینکلسټاین وایي چې تر یوې اندازې پورې د مرستیال انتخاب کولای شي د ولسمشري کمپاین ته ود ورکړي.
بل کلینټنز پک اف ال ګور
په 1992 کې د هغه وخت کاندید بل کلینټن لخوا د ال ګور انتخاب ډیر خو هغه وخت د دې دوه ځوانانو ټیم واقعا د نیم نسل لپاره د بدلون یو خو پیغام واستاوه.
د ټیم وال سابقه او په کورنۍ په لبا اقتصاد باندې تمرکز هغه سدي چې د هریس کمپاین وی
a version of being
da koranay dam la tar taglara che da tawlid da control pa arana da balki da koranay iqtisadi la tar pa arada haga da ta'lim da rukhtia pamlarana aw da kar wada da
housing job development
chilun ke peter log wise jd wins ba da jamhuri ghoxtun ki gund da bayani ba khabarawalo ki marasta wakri
the narrative there
da doi bayania taspohi gi yow da si america wa che che ta so sakht kar kawai da qawaid sar sam kar kawai ta so barela ki da shi aw da che america us haga shan na da aw ka ta so doi ta raya war kray no america ba haga shan chi
حتی که د جمهوری ریاست مرستیال کاندیدان په انتخاباتو کې زیات اغیز نه لري خو شنن کې وایي چې رای ورکونکو به دې ته پام وکړي چې دا کاندیدان د رای ورکونکو خبرو ته او د دوی اندېښنو ته څومره غوږ نیسي. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی صفسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
اوس هم د ژمن سره سم ورزشي رپورت. زکیه خدادادی د خپل ژوند ډیره برخه ده ناسم دودونو په ماتولو کې تیر کړی ده. د تکواندو پارا اولمپیک لوبغاړي په 2018 کال کې لومړنی افغان میرمن وه چې په ټوکیو کې په نړیوالو ورزشي سیالیو کې تاریخ جوړ کړ. په هغه هم هغه کال چې د اگست میاشت وه او طالبانو کابل ونیو.
د طالبانو په واکمنۍ دو زکیه خدادادی د سیالو څخه منشوي وا خو روسه د نړیوالی ټولنې په غوښتنه هغه د افغانستان مو وستلې شو او د خپل هواد لپاره په سیالۍ کې برخه واخیستا. په پیرس کې د 2024 پیرالمپیک سیالو کې خدادادی وویل چې هغه د خپل هواد د خزو په نوم سیالي کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په تدریجي ډول له اساسي بشري حقوقو څخه محروم شوې دي.
د ډیره دردونکو ما د اگست په ولسم نیټه خپل هیواد پرې خوت او خپل ټول ژوند می په افغانستان کې پرې خوت. خو بیا هم زه واقعا ویاړم او پیاوړیم ځکه چې زه لا هم د خپل سپورت خپل کورنۍ او د افغانستان ټول نجونو او د ملیونونو کډوالو لپاره سخته هڅه کوم.
د مهاجرینو د لوبډلې د سیالۍ لپاره هغه په یو لس کلنۍ کې تکواندو پیل کړ. هغه په خپل هرات خار کې په یو سپورټي کلب کې پټي ورزشي زده کړې کولې ځکه چې د خزو لپاره په خوندي توګه د سپورت تمرین کولو لپاره هیڅ فرصت نه و.
اون ا توجور دریر اون اوم
تاسو باید تل دی و نارینه تر شا دریږي ځکه چې په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ نشته. په افغانستان کې دا واقعا سخت و خو زه په خپل هیواد کې لمړی مایوبه خزم چې په 2014 کال کې مې لمړی نړیوال مډال وګټ. روسه مې خپل تمرین ته دوام ورکړ ترڅو خلک او نورې خزې وګورم او ورته وخیم چې زه په سپورت کې د بوختیا او تمرین د لارې څه کوم.
د پیرالمپیک نړیوالی کمیټې لومړی په یو بیان کې ویلي چې افغان پیرالمپیک با په هیواد کې د روان جدي وضعیت له امله په لوبو کې برخه وانخلي. خو په لوبو کې د ګډون لپاره خدادادی یو ویډیو خپره کړه چې له نړیوالی ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. هغه بیا ټوکیو ته بوتللی شو او خپل کورنۍ پریښوده. په دې کار سره هغه په نږدې دولسیزو کې لومړنی افغان خزه پیرالمپیک شوه چې په 2023 کې د سرو زرو مډل ترلاسه کړو. پارا تکواندو په 2021 کال کې د ټوکیو په لوبو کې د پیرالمپیک په لوبو کې پیل وکړو چې 23 کال وروسته د پیرالمپیک پروګرام کې دویمه لوبه شوه. معصومه علیزاده افغان سایکل چلونکي هم د پیرا اولمپیک د کډوالو د ټیم غړي ده.
زه ډیره خوشاله یم چې په پاریس کې د ودیشو لوبغاړو سره یم او هیله لرم چې لوبغاړي به لکه د نورو هیوادونو په څیر ډیر سیالی وکړي او د میډال هیله هم لري.
د سولې لپاره سپورت د ټولې نړۍ د ورزشکارانو لپاره یو داسې هڅه ده چې ټولې نړۍ یو کوي او د سپورتس ارزښتونه لکه عادلانه لوبې، زغم او سولې، ازادۍ او نړیوال او بین المللي کلتوري تفاهم ته وده ورکوي. افغان پیرالمپیک لوبغاړه خدا داد وای، کله چې زه سیالي کوم نو زه په خپل هیواد افغانستان کې د جنو او خزو ټول ځواک ښکار کوم. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس په کابل کې د هغو هنرمند نجونو او هلکانو په اړه تاسو ته واورو چې هلته یو هنري نندارتون پیل کړی دی. په دغه نندارتون دوی کول شي نه یوازې خپل هنري فعالیت وخی، بلکې اقتصادي وضعیت سره هم مرسته کوي. دوی د طالبانو نه غوښتنه کوي چې په دې هڅو کې د دوی سره مرسته وکړي او د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیسي.
په دغه هنري نندارتون کې چې په لسګونو نجونو او ځوانانو ګډون پکې کړی دی، خپل هنري تابلوګان یې هم نندارې ته وړاندې کړي. د دغه نندارتون ګډونوال نجونې وایي چې د ښوونځیو تر بندېدو وروسته دا هم د دوی لپاره د بوختیا یو فرصت دی او هم کولای شي چې خپل اقتصاد د هنر په مټ پیاوړی کړي.
یک نمایشگاه به نظر من خیلی مهمه که استعدادهای پنهان یک جامعه را به نمایش میمونه و از اونا را نمایی میکنه که اونا میتونه چقدر استعداد داشته باشه، در هر سفر نمیکنه هنر باشه یا هر کار دیگه، اینا میتونه خود در نمایش بگذاره که ما این استعدادها را داریم و میتونیم در جامعه توسط این استعدادهایی که داریم خدمت کنیم.
این نمایشگاه بر دخترها خیلی رول مهم داره، چون که از یک طرف مکاتب هم بسته است، وقت خود نقاشی را که میبینیم یک انگیزه خیلی خوب برای کل ما جور میشه و نقاشی خودش برای انسان امید بر زندگی میده.
په دغه هنری نندارتون کې د نجونو تر څنګ ځوانانو هم ګډون کړی دی. دغه ځوانان وایي چې د هنر پیاوړتیا د یوې ټولنې فرهنګي وده هم نړۍ ته وړاندې کوي.
این مشکلات فرهنگ سازی میشه و تمام جوانان انگیزه میشه که برای هنر روی بیاورن و بعدا برای خود من فایده اقتصادی و معنوی هم داره و به اقتصاد جامعه و کشور فایده زیاد داره، به خاطر که جلب توریست میشه و یک فرهنگ سازی بسیار مهم است.
که څه هم د نندارتون د دې میرمنو په شخصي لګښت جوړ شوی دی، خو د نندارتون مسؤلین له طالبانو د ملاتړ غوښتنه هم کوي.
خاص ما از حکومت ای است که زمینه ای قسم نمایشگاه ها را بیشتر برای ما فراهم کنه تا ما بتوانیم در اقتصاد جامعه سهم داشته باشیم. مثلا زمانی که یک هنر بیشترین درآمد برای کشور داره، زمانی که ما به این قسمت توانمندی پیدا میکنیم باعث میشه که یعنی سطح اقتصاد جامعه هم بالا بره. هر چقدر سطح اقتصاد یک جامعه بالا باشه، مشکلات یک جامعه کمتر می باشد.
وروس تل هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، په لوی شمیر میرمنو د حرفوي زده کړو تر څنګ د نقاشي هنر ته هم مخه کړې ده. دغه میرمنې د مالی ملاتړ تر څنګ له طالبانو غواړي چې هر څومره ژر کیږي باید ښوونځي بیا ځلې د دوی پر مخ پرانیستل شي. شمساریان، امریکا غږ.
او او قدرمنو لیدونکو لتاسونه په د خبرونی په پای کې بیا هم د ژره لکومې مننه کوم چې تر اوسه مو زموږ ملتیا وکړه د خبرونه هم دلته پای ته رسی. خو تاسو د امریکا غږدري او پښتو رادیو یو تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پانو او فیسبوک پانو کتلای او لوستلای شئ. د دې نه وړاندې اوس د امریکا غږ د دری خبرونه ورده چې زما همکارا سحر عظیمی وي تاسو ته پکې خبرونه او رپورټونه وړاندې کی. یله د چې د خبرونه وګورئ. نو لتا سو اجازه غواړم. شپه ورځم په خیر. علامه مالک.